وکړه. یو شمیر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمی سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغانو نجونو ورزشکارانو ته هیلې ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان نجونو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدي پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلی چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مۍ په 9 په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلي دوی د غراز د خزو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ټرمپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ټرمپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نوي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ټرمپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په 11 په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دی چې خغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربه توپ ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویل دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبه په ورځ ل خپل غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د می له 12 نیټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپایي مشرانو مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوی رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او ویل پوتین په خپل وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لمړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کارته اړېستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د می 11 په ډېری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغان مور د زړه خواله واورو چې فیروزه عزیزی خبرې ورسره کړې دي.
زما لا ډیر ګډوډ دی او ډیر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دی، سړی مې مړ دی، کچې ته د الله د رضا لپاره ما سره څه پوما کوم.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکې شپږ 500 کلنه بیبي خواګه ده. بیبي خواګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزي کورنۍ وازینې سرپرست ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچنی دکان له څو پکاټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
څنګه زامن مشه دا شي وي درې میچې په اوټو کې شي دان شي وي دوه راته د الله په خپل مرګ غسي دي خاون نن په خپل مرګ مړ دی. زما څوک نشته د غټي وټي څه نشته، دا غته مې د پاپورو چنه چول دکان شروع کړي او دا من د سکار نه ورکړ خو څو کوم مجبورې نه لاګي. مې
بي خوګه وای دا دکانې په خپل پیسو نه بلکې دی وی مرستندوی مؤسسې په پور جوړ کړای دی. د چې اتم یاستي د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به په ورځ کې تر 350 افغانۍ وکټلې، خو اوس یې سودا کم سوي او تر 150 افغانۍ وکټي چې زر افغانۍ بیا په میاس کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لونو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لري نسیت للی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګې پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړي دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی بیا د می په 10 په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې وارد مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نور هم ژوري کړي او خای تر 2028 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسوي. نن د مې ولسمه د نړۍ په ډیرای هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلېرستمه نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بی بی خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ دې د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکو له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي کچیر ستونزې اوري نشي خای د دوی د مالداري کاروبار پرمختګ و نه کړی. دوی وایي شیدې او مستې ورڅخه دکاندارانو په ټیټه بیه رانیسي خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري. بل دا چې دوی وایي ټکس پر زیاتې او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله ځینې څاروي مړ کیږي. ځایي مسؤلین وایي فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولی شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سرار دې چې په ورستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنۍ شیدو او مستو تولید کې خواله راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیات پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي ایدوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي وګو مان دوی بیا چې مان د لوړ نه شي چې پندلا کو غو دلا کو درغو شي. مونږ ډیر ضرورت ته وته لرو کله چې مونږ مول به مور شي هغه مونږ مړ شي. بل مونږ سره کوم کوماک چې مو سه ترا پوي هغه د مونږ سره دګه کیږي چې بیا ته ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پور ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کندارای په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمې شوې دي. نو موري د لوړ ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخ کې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې خو او اوس شپته کیلو 15 کیلو شیدې دومره شیدې خرڅوم او غوایم نه خرڅېږي او د غواو سپرنه شي نه درو ماشینانه نه درو په لاس یې بلشو. دلته دا وختونه چې مثال موږ ته ماشینانه کې دا ولې شل ماشینان او دا پرچې شرولې پرچې بس موږ کم کړل.
د غواو یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستون زیادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل 15 غواوې دي، ګرمي ده، سوره ته ضرورتونه دي، ګټونه خلاص دي، منشین دلته پارچې کوي سولې کوي. نو منشین ګټونه 200 روپۍ غواړي، منشین ګټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو مخکې مشپتا 10 کیلو خرڅو.
بلوري ته د خوځ د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو ماهیان او موچي او چرګانو فارمونو سره په خپل برخو کې مرسته کوي او مالکین خپل ستونزې دوی سره شریکولای شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونو لري، د ماهیانو فارمونو لري، د چرګانو فارمونو لري، د موچيو فارمونو لري، په هر بخش کې چې د ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره خبره کړې ده.
یاد دی وی په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي، او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګ هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
قطر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو د ویبل برخه اوریدو تر بولم.
د ازادۍ میلما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زموږ ملمد مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کینې. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبره ده. دوهمه خبر دا ده په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې، څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو. په پرې نه دوی چې چاپیریال ککړ کی، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
او بخښه، ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شانتي
تنه د حیوانات پرونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
دي. کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، لوګونه استفاده کوي. ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا څرګه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سیمګه د اوسوی او غیر اوسوی زبالې بیلې کوي. مګر اکثره هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښې، لدینا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو، بس دغه بهترین وخت ده
اوس. که پلاستیک تراشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د دې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توزیع کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې. دا چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوېده، دغه د اوبو جریان سی راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري، دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوی سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نسي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې ترې بل اخره وړي، بدن ته دا بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نورو قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سی دي، دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سی دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان که کاغذی وی او یا که د المونیم وی، دا د پیپسی د فانتا د دغو قوتي یا شیشه ای بوتلونه ای، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک سي راځي، بیا دا انتقال کی دا بیرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتی ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لسات نه شروع سی او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کې، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه دې پلاستیکي چپله کې خوار الکته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې متری اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاک کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو کومه نصیبه استفاده کده دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خمه بد عاید و. ولی اوس نه پیګم سوز به د کار په منطقو کې کیږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وبو بند کړي او بیا دا وبو سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره، په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي، مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلي ډېره زیاته کانکریټ و مالدار ده، هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، کوتر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره داده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخت کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. دا یعنې یوه طریقه ده، هغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي. او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي، په دې بېله دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یوې پکې همدا کار ده. سي که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري سي چا ته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته وکړي، خپله هم کولای سي سي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دي نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
اولاسته والد پسپینو جامو نلورنگا وا والد پسپینو جامو نلورنگا وا اتنا ستانتی مارس دے گو پما اور ولگا وا اور ولگا وا اتنا ستانتی مارس دے گو پما اور ولگا وا اور ولگا وا Come on, it'll work out.
دل ورنګاوه الله ستاسو مارز دې په پما اور ولګاوه اور ولګاوه الله ستاسو مارز دې په پما اور ولګاوه اور ولګاوه مسلمان یو لاله